Radio.
درنو دوستانو ستړي مشي اجملند ماو دی ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې مو هر کله کوم په خبرونه کې د افغانستان او سیمه پاړه ریپورتونه لرو. پیل مهمو خبرونو کوو. بیا هم ستړي مشي. پیل هم لا څو مهمو خبرونو. د ملګرو ملتونو یوه اداره وایي افغانستان د بیرته راستنیدونکو کډوالو منلو ته چمتو نه دی. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنری یونیسیار ویلي په روان کال کې 70,000 افغان کډوال له ګاونډیو هیوادونو بیرته افغانستان ته ستانه شوي چې له دې ډلې څخه باندې 350,000 کسان له دغه هیوادونو په زور ایستل شوي. د ادارې د سې شنبې په ورځ پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې دغه کډوال داسې حال کې هیواد ته ستنېږي چې له نمایي زیات وګړي دغه هیواد کې بشري مرستو ته اړتیا لري او د دوی منلو ته چمتو نه دي. یا د ادارې د بودیجې د کمښت په اړه اندېښنه څرګنده کړې او ویلي چې اوس مهال دوی یوازې تر ټولو اړینې بشري مرستې راستنیدونکو کډوالو ته برابروي چې هغه هم لنډمهاله دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ د ریپورت له مخې له 2023 میلادي کال د سپتمبر میاشتې راهیسې تر اوسه له 3 میلیونه زیات افغانان له ګاونډیو هیوادونو افغانستان ته ستانه شوي. د ادارې له نړیوالې ټولنې غوښتنه کړې چې د افغانستان د وضعیت د ښه کېدو لپاره له دغه هیواد سره سیاسي او مالي مرستې وکړي. دا ملګر ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یوناما مشري روزا وتنبایو په ترمز خبری غونډه کې د افغانستان د وضعیت د خوال لپاره د سیمایزو هڅو د ملاتړ غوښتنه کړې ده. یوناما پرون په یو پیغام کې چې پر ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر خپور کړی د نوموړي په حواله ویلي چې د سیمې هیوادونو د افغانستان د وضعیت د ښه کولو لپاره مهم او د پام وړ اقدامات کړي دي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مالی او اداري مرستیال هم په دې غونډه کې په خپله وینا کې له هیوادونو او نړیوالو بنسټونو غوښتي چې د دوی حکومت دې د یو باوري شریک په توګه ومني. په ورته وخت کې یو شمېر سیاسي شنونکي وایي چې هیڅ هیواد یا نړیوال سازمان نشي کولی له هغه لوري سره چې نړیوال مشروعیت او رسمیت نه لري نړیوال حقوقي تړونونه یا قراردادونه لاسلیک کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ټینګار کړی چې د ایران اتومي پروګرام باید له یورانیمو د غنی کولو پرته وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو هیله څرګنده کړه چې له ایران سره د اتومي پروګرام په اړه توافق وشي ځکه د ده په وینا لاره به یې ډیره خرابه وي. روبیو د سې شنبې په ورځ د امریکا د سنا د مجلس د بهرنیو اړیکو په کمیټه کې وویل چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداره هڅه کوي چې له ایران سره داسې هوکړه وکړي چې له مخې یې تهران ته اجازه ورکړل شي چې د سوله ییز اتومي پروګرام لرونکی بي خو د یورانیمو د غنی کولو اجازه ونه لري. دا په داسې حال کې ده چې د ایران مذهبي مشر علي خامنایي پرون وویل فکر نه کوي چې له امریکا سره خبرې کومې پایلې ته ورسیږي. هغه د امریکایي چارواکو لخوا د یورانیمو له غنی کولو د لاس په سر کېدو ټینګار ته په اشاره وویل چې ایران د چای اجازې ته منتظر نه دی او خپلې پالیسۍ لري. تهران او واشنگټن تر دې دمه د اتومي پروګرام په اړه څلور پړاوونه خبرې کړي او رپورټونه وایي چې د یورانیمو د غنی کولو موضوع په دغو خبرو کې اصلي اختلافي ټکی ګرځېدلی. د اروپایي ټولنې لخوا د ازادۍ راډیو ازادۍ اروپا راډیو سره د 5.5 میلیونه یورو بیړنۍ مرستې ژمنه شوې ده. د ازادۍ اروپا راډیو ازادۍ راډیو عمومي رئیس د دې رسنۍ د ژوندي ساتلو لپاره د اروپایي ټولنې د اضطراري ملاتړ د برابرولو د ژمنې هرکلی کړی. د سې شنبې په ورځ د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر کایا کالاس وویل اروپایي ټولنه به د ازادۍ اروپا ازادۍ راډیو د ملاتړ لپاره 5.5 میلیونه یورو مرسته برابره کړي. اروپایي ټولنه دا ګام وروسته له هغې اخلي چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې د ازادۍ اروپا ازادۍ راډیو لپاره د امریکا د کانګرس لخوا تصویب شوی بودیجه بند کړه. کالاس په بروکسل کې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو د وزیرانو له یوې غونډې وروسته خبریالانو ته وویل په داسې حال کې چې د ناسمو معلوماتو خپرېدل مخ په زیاتېدو دي د خپلواک ژورنالیزم ملاتړ او اهمیت تر بل هر وخت زیات شوی دی. په دې اړه وروسته نور جزئیات لرو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو خبرداری ورکړی چې سوریه ښایي یوازې څو اونۍ له یو بشپړ کورنۍ جنګ سره واټن ولري. دا خبرداری په داسې حال کې ورکړل شوې چې د اروپایي ټولنې ډیپلوماټانو د سوریې پر ضد د لګیدلو بندیزونو د لغوه کولو خبر ورکړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د سه شنبه په ورځ خبرداری ورکړ چې سوریه خای یوازې څو ونې لې یو بشپړ او پلوی کچې له کورنۍ جګړې سره واټن ولري. هغه وویل زموږ ګرڅونه دا ده چې د انتقالي رهبرۍ اداره د هغه ستونزو په پام کې نیولو سره چې ورسره مخامخ د خای یوازې څو ونې نه څو میاشتې د سقوط او د یوې لویې کورنۍ جنګ د پایل او د هیواد د ویشل کېدو له خطر سره فاصله ولري. په دې اړه وروسته په خپرونه کې جزئیات لرو. دوستانو خبرونه ملا آزادۍ راډیو نه واورېدل. وړاندې په دې خپرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. و باورې چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یوناما مشري روزا او تنبای وا په ترمیس کې په یو غونډه کې د افغانستان د وضعیت د خوال لپاره د سیمایزو هڅو د ملاتړ غوښتنه کړې ده. پر دې موضوع سربیره اوري چې د بشري حقونو د څار سازمان وایي هغه افغانان چې د کورنۍ غړي د افغانستان د شل کلنې جګړې په جریان کې د بهرنیو پوځي ځواکونو لخوا په غیر قانوني ډول وژل شوي لا هم د عدالت په تمه دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي ډېر افغان کورنۍ چې له پاکستان او ایران افغانستان ته ستنېږي له جدي روغتیایي ننګونو سره مخ دي. په دې اړه رپورټ لرو. په سیمه ییزو او نړیوالو مسلو کې به د سوریې په اړه د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر وروستۍ خبرداری درسره شریکو. که وختو نور مسایل هم درسره شریکو. له موږ سره اوسئ. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یوناما مشره روزا او تنبایو په ترمیس کې د افغانستان د خوال لپاره په یو غونډه کې د سیمه ییزو هڅو او ملاتړ غوښتنه وکړه. یوناما پرون په یو پیغام کې چې پر ایکس پاڼه یې خپور کړی د نوموړي په حواله لیکلي د سیمې هیوادونو د افغانستان د وضعیت د ښه کولو لپاره مهم او د پام وړ اقدامات کړي دي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مالی او اداري مرستیال هم په دې غونډه کې خپله وینا اکیله هیوادونو او نړیوالو بنسټونو غوښتي چې د دوی حکومت دی د یو باوري شریک په توګه ومني. په ورته وخت کې یو شمیر سیاسي شنونکي وایي چې هیڅ هیواد یا نړیوال سازمان نشي کولای له هغه لوري سره چې نړیوال مشروعیت او رسمیت ونه لري نړیوال حقوقي تړونونه یا قراردادونه لاسلیک کړي. نور جزئیات په دې رپورټ کې اورو.
د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یوناما مشري روزا او تنبایوا د افغانستان د وضعیت د ښه والي لپاره د سیمه ییزو هڅو د ملاتړ پر اړتیا ټینګار کړی دی. یوناما سې شنبه په یو پیغام کې چې په خپله ایکس پاڼه یې خپور کړی لیکلي چې نوموړي دا څرګندونې په ازبکستان کې د منځنۍ او جنوبي اسیا د نښلولو په تړاو د ترمیز خبرو په نوم ناسته کې کړې دي. په پیغام کې وړاندې راغلي چې د سیمې هیوادونو د افغانستان د وضعیت د ښه والي لپاره د پام وړ هڅې کړې دي او دا هڅې باید په رسمیت وپیژندل شي او ملاتړ یې وشي. دغه ناسته د مې له 19 تر 21 نیټې پورې په ازبکستان کې د شاوخوا شلو هیوادونو او نړیوالو بنسټونو د استازو په ګډون د ازبکستان د اړوندو دولتي بنسټونو سره تړلي د ستراتیژیکو او سیمه ییزو مطالعاتو د موسسې لخوا جوړه شوې ده. د دغې ناستې موخه د ملګرو ملتونو د پریکړه لیک پر بنسټ د منځنۍ او جنوبي اسیا نښلول او د سیمه ییزو همکاریو پیاوړتیا ښودل شوې. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت مالیه او اداري مرستیال محمد نعیم په دې ناسته کې له هیوادونو او نړیوالو بنسټونو غوښتي چې د طالبانو حکومت دې د یو باوري شریک په توګه ومني او د زیربناوو په برخه کې د پانګونې ظرفیت جوړونې او د افغانانو د اقتصادي سوکالۍ د لوړولو په برخه کې د اغېزمنه همکاري وکړي. د نوموړي د وینا په متن کې چې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت په ایکس پاڼه خپور شوی دغه شان نقلي چې د افغانستان خاوره به د هیڅ هیواد پر ضد ونه کارول شي او هغوی له نورو هم ورته تمه لري چې دغه هیواد د اتصال، ترانزیت، سوداګریزو او فرهنګي همکاریو د بستر په توګه وکاروي. نوموړي ازبکستان سره ګډو پروژو ته هم اشاره کړې چې د اورګاډي پټلۍ جوړول، د برېښنا لیږد او د انرژي او کرنې په برخو کې د میلیاردونو ډالرو پانګونه پکې شامله ده. خو یو شمېر شنونکي وایي تر کومه چې یو حکومت نړیوال رسمیت او مشروعیت ونه لري هیڅ هیواد یا نړیوال بنسټ نشي کولای ورسره نړیوال حقوقي تړون یا قرارداد لاسلیک کړي. د نړیوالو اړیکو شنونکی او د امریکا د وسکانسین پوهنتون استاد نجیب آزاد ازادي راډیو ته وویل چې ډیری هیوادونه خپل ګټې په پام کې نیسي او کله ناکله د تړونونو د لاسلیک لپاره نړیوال قوانین تر پښو لاندې کوي. نوموړی زیاتوي چې د اساسي قانون نشتوالی یو بل مهم خنډ دی چې له امله یې د دغه هیواد خلک نشي کولی له دې ډول لویو تړونونو بشپړه استفاده وکړي.
کله چې یو سیاسي ساختار اساسي قانونونه لري، د اساسي قانون په رڼا کې عرفي قوانینونه نه وي، نو هغه خو د دغه سترو راکړو ورکړو دپاره هیڅ ډول پالیسي او ستراتیجي نه لري. نو کله چې د دغه سترو قراردادونو دپاره سترو پروژو دپاره ستراتیجي نه وي، ځکه هلته قانون موجود نه لري، نو د خلکو وضعیت به څنګه تغیر شي، خلکو ته به څنګه ګټه ورسیږي؟ البته دا به ممکن ځینې افراد ته ډېره ګټه وي، ځینې د طالبانو ځینې افراد به شتمن کړي، خو تر دې هاخوا چې قانون نشته نو د افغانستان عام ولس ته به ګټه ونه رسیږي.
په ورته وخت کې د اقتصادي چارو شنونکی نصرت الله وفا په دې باور دی چې تر کومه طالبان د نړیوالې ټولنې لخوا په رسمیت ونه پیژندل شي، د دوی هڅې به د پراختیا او ثبات لپاره بې پایلې وي.
مخکې له دې هم د طالبانو د حکومت مشرانو ورته سفرونه او لیدنې کړې وې او ورته ژمنې هم کړې وې، خو اصلي موضوع دا ده تر کومه چې د طالبانو اداره د نړۍ لخوا مشروعیت او اعتبار ترلاسه نه کړي، موږ نشو کولی د افغانستان د اقتصادي او سیاسي پرمختګ او ثبات شاهدان واوسو.
د یادونه ده چې د طالبانو حکومت داسې مهال د نړیوال او سیمه ییز ملاتړ د ترلاسه کولو لپاره هڅه کوي چې لا یې هم د نړیوالې ټولنې اساسي شرطونه نه دي پوره کړي. نړیواله ټولنه ټینګار کوي چې د طالبانو حکومت به هغه مهال په رسمیت وپیژني چې حکومت یې ټول ګډونه وي، د زده کړو او کار په ګډون د نجونو او ښځو حقونه خوندي کړي، دغه شان د بشر حقونه هم خوندي او د بیان د ازادۍ په ګډون ټول اساسي ازادي خلکو ته ورکړي. د طالبانو حکومت ادا کوي چې د ښځو د حقونو په ګډون د بشر حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي او حکومت یې هم ټول ګډونه دی، خو د دوی دعوی ډېری افغانانو او نړیوالو ته د منلو نه دي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ. United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
د بشری حقوقو د څار سازمان وایي هغه افغانان چې د کورنۍ غړي د افغانستان د شل کلنې جګړې په بهیر کې د بهرنیو ځواکونو لخوا په غیر قانوني ډول وژل شوي لا هم د عدالت په تمه دي. د سازمان په وروستیو کې په یو بیان کې د بشری حقوقو د څار د سازمان د آسیا د برخې د مرستیالې پیټریشا ګاسمن له قوله لیکلي چې جنگي جرمونو باندې د تورونو د څېړلو لپاره د استرالیا او برتانیا وروستی اقدام ستایي، خو زیاته کړې ده چې په دې برخه کې پرمختګ تر اوسه ورو او نیمګړی دی. په ورته وخت کې یو شمېر کسان چې د کورنۍ غړي سره له دې چې ملکیان و په افغانستان کې د جګړو پر مهال وژل شوي دي د عدالت وخت نه کوي. تفصیل په دې ریپورت کې.
د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ یو اوسیدونکی ادعا کوي چې شاوخوا لس کاله وړاندې میرمن او دوه کلن ماشوم په دې ولسوالۍ کې د برطانوي ځواکونو په برید کې وژل شول. هغه چې نه یې غوښتل په دې راپور کې د موضوع د حساسیت له امله نوم خپور شي، د مې په شلم ازادي راډیو ته وویل د برید پر مهال دا په کور کې نه و، خو چراغ یې ویلیدل چې کور یې ویجاړ شوی او د کورنۍ دوه غړي وژل شوي.
تقریبا لس کاله کېږي چې زما کورداري شهید سي او زما د دوه کالو بچی شي څه زه تللم په مزدوري پسې چې رالم کور مې وران شوی و. موږ هم سره په مزدوري پسې وتلي ورکې چې راسلو، هغه داسې مشکلات راته پېښ شوی د برتانویانو چاپېره باندې ولي وه. خو موږ عدالت غواړو چې ولې زموږ سره داسې ظلم وسول.
د هلمند د لخکرګا اوسیدونکي صفی الله هم ورته کیسه لري. وایي کاکا او د کاکا زوی چې د څارویو په څرولو بوخت ول د طالبانو او برتانویانو ترمنځ په نښته کې په هوایي حمله کې وژل شول.
یو کاکا او یو می د کاکا زوی وو چې په 1990 کال دوی شهیدان شو، چې هغه کسان بی ګناه و، نه هم په طالب کې کوم وظیفه درلوده، نه هم په حکومت کې و. موږ د عدالت غوښتونکي یو. ما د کاکا کورنۍ بې سرپرسته ده، یعنې د کاکا کورنۍ مې اوس په بد اقتصادي وضعیت کې قرار لري، نو باید دغه کسان غور وسي.
یادونه ده چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د شل کلن حضور پر مهال زرګونه ملکي وګړي د طالبانو له لوري چې هغه مهال د بهرنیو ځواکونو په وړاندې جنګېدل، د انتحاري حملو او سړک غاړې ماین چاودو بریدونو لامل وجل شوی او ټپیان شوی. د پخوانی امنیتی ځواکونو یوې غړې هما ازادي راډیو ته وویل چې د تیر جمهوري حکومت پر مهال د دوی پر لیږدونکي موټر طالبانو انتحاري حمله وکړه. نوموړي ټینګار وکړ چې د دغه ډول بریدونو عاملین باید ځواب ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې د بشري حقونو د څار سازمان په یوه تازه اعلامیه کې ویلي هغه افغانان چې د کورنۍ غړي د افغانستان د شل کلنې جګړې په جریان کې د بهرنیو پوځي ځواکونو لخوا په غیر قانوني ډول وژل شوي دي لا هم عدالت ته په تمه دي. دغه سازمان د دوشنبه په ورځ د مې 19مه په یوه اعلامیه کې ویلي د دې سازمان د آسیا د برخې د مرستیالي پیتریشا ګاسمن د جنگي جرمونو د تورونو د څېړلو لپاره د استرالیا او برتانیا د وروستي اقدام ستاینه کړې خو ویلي دي چې په دې برخه کې پرمختګ ورو او نیمګړی دی. د یادونې وړ ده چې د استرالیا د دفاع وزارت په وروستیو کې په دري او پښتو ژبو یو رسمي ویبپاڼه پرانیسته چې د افغان قربانیانو کورنیو ته اجازه ورکوي چې د خساري غوښتنه وکړي. د بشري حقونو د څار بنسټ د راپور له مخې دا ویبپاڼه په افغانستان کې د استرالیایي ځواکونو د فعالیت په اړه د ملي پلټنې د پایلو له خپرېدو 15 کاله وروسته پر لیکه شوه. هغه څېړنه چې د بشري حقونو د څار بنسټ په خبره د غیر قانوني اعدامونو په ګډون یې د ملکي وګړو وژل او بندیانولو جدي قضیې افشا کړي دي او یوازې یو سرتیری د جنگي جرمونو په تور تورن کړ. میرمن ګاسمن ویلي د دې حل لارې له پیل سره سره عدالت ته د استرالیا د چلند په اړه اندېښنې موجودې دي. د تیر میلادي کال په اگست کې د ملګرو ملتونو کارپوهانو د استرالیا له لوري د خساري ادعاو ته د رسیدنې په بهیر انتقاد وکړ او خبرداري ورکړو چې ښایي دا پروسه د نړیوال قانونونو له مخې د قانوني حق په توګه نه بلکې د خیرات په بڼه پلی شي. پیتریشا ګاسمن ویلي برتانیا چې د جنگي جرمونو لپاره د عدالت ټینګېدو مکلفیت هم لري په دې برخه کې ډیر لږ پرمختګ کړی او زیاته کړې ده چې تیره اونۍ د بی بی سي تحقیقاتي پروګرام پانوراما په افغانستان او عراق کې د برتانوي ځنګړو ځواکونو لخوا ادعا شوی او جنگی جرمونو نوی شواهد خپاره کړل چې پکې د پخوانی او سرتیرو شهادتونه هم شامل وو او د ماشومان او ټپی بندیانو په ګډون د ملکی وګړو وژنه او ټپی کېدنه افشا کړې وه. په دوام ویل شوی یو سرتیری چې په خای افغانستان کې خدمت کړی ویلي په خپل سترګو ولیدل چې یو ماشوم یې وتړلو په ډزو یو واژه. که څوم برتانیا د 2022 کال په دسمبر کې خپلواک څېړنه پیل کړه خو د څېړنو موده یې د 2010 څخه تر 2014 کلونو پورې محدوده ده او تر اوسه کومه پایله نه ده ورکړې. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ په وروستیو کې د دې مسلې په اړه ویلي چې دا نوي تورونه د جامع حساب ورکولو اړتیا په ګوته کوي. نوموړي ټینګار کړی و چې یوازې معنا لرونکي قانوني اقدامات کولی شي د قربانیانو او د هغوی کورنیو لپاره عدالت تامین کړي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
دوستان وړاندې په خبرونه کې د افغانستان په اړه نور ریپورټونه هم لرو خو وسته سیمې او نړۍ ځینې مسایل راخلو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د سې شنبې په ورځ خبرداری ورکړ چې سوریه ښایي یوازې څو اونۍ له یو بشپړ او د لویې کچې کورنۍ جګړې سره فاصله ولري. هغه د سوریې د موقت حکومت وضعیت ته په اشارې سره د دې هیواد له انتقالي رهبرۍ څخه د نړیوال ملاتړ غوښتنه وکړه. روبیو د سې شنبې په ورځ د امریکا د سنا د مجلس په یو غونډه کې وویل مګرزونه دا ده چې د انتقالي رهبری اداره د هغه ستونزو په پام کې نیولو سره چې ورسره مخامخ ده خای یوازې څو ونې نه څو میاشتې د سکوت او د یو لوی کورنۍ جنگ د پایل او د هیواد د ویشل کېدو له ګواښ سره فاصله ولري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر دا څرګندونې په داسې حال کې کړي چې تیره میاشت مدیترانې ساحل په علوي میشتو سیمو کې مذهبي تاوتریخوالی وژنې وشوې او په وروستیو اونیو کې هم د دمشق ښار ته نږدې په مذهبي نښتو کې لسګونه کسان چې د دروزي ډلې جنګیالي هم پکې شامل وو وژل شوي دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیره اونۍ سعودي عربستان ته د خپل سفر پر مهال اعلان وکړ چې اسد د دوري بندیزونه بلغ وکړي او د سوریې د انتقالي حکومت لوی مشر احمد شره سره یې لیدلې دي. شره چې رسمي د ریشیا غوستي و د ټرمپ د یو ځوان او خیسته سړي په توګه یاد کړ خو همدا کس تر وروستیو پورې د جهادي اړیکو له امله د امریکا د مطلوبو کسانو په لیست کې و. روبی دا هم ویل چې سوریه کې د انتقالي حکومت د چارواکو د سابقې په اړه د امریکا د اف بی آی ادارې باور او تایید نشته. د زیاته کړه کله دغه کسانو سره اړیکې ونیول شي مثبت نتیجه ورکړي. خای همي ورنکړي خو اړیکی کې کېونني ولشي منفي پایلې حتمی ده. په همدې حال کې د اروپای ټولنې د غړو هیوادونو ډیپلوماټانو د سوریې پر ضد د اقتصادي بندیزونو پر بشپړه لغوه کولو هوکړه کړې. دا هغه اقدام دی چې له بشر الاسد وروسته د دې جګړې ځپلي هیواد د بیا رغونې لپاره ترسره کیږي. د فرانسې خبري اژانس د ریپورټ په بنسټ د اروپای ټولنې د 22 غړو هیوادونو سفیرانو پرون په لومړي ګام کې د دغه پریکړې په اړه موافقه کړې او تمه ده چې همدغه ورځ به د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې په رسمي ډول اعلان شي. اروپایي ټولنې دا اقدام وروسته له هغې کړی چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تېره اونۍ د سوریې پر ضد د واشنګټن د بندیزونو د لغوه کېدو خبر ورکړ. د سوریې نوي واکمنان چې له اوږدې مودې راهیسې د اسد د رژیم لخوا د اعتراضونو د ځپلو او کورنۍ جګړې له امله لګېدلو بندیزونو د پای ته رسېدو غوښتنه کوله غواړي چې د نړیوال فشار سخت اقدامات په دې هېواد پای ته ورسیږي. اروپایي ډیپلوماټانو ویلي چې د دې موافقې په چوکاټ کې هغه بندیزونه به هم لغوه شي چې له مخې د سوریې بانکونه د نړیوال مالي نظام څخه پرې شوي وو او د سوریې د مرکزي بانک شتمنۍ کنګل شوي وي. خو په ورته وخت کې د اسد د رژیم پر وړاندې نور بندیزونه لکه د وسلو یا د ملکي وګړو د ځپلو لپاره د کاریدونکو تجهیزاتو د پلورلو بندیزونه بلا هم په خپل ځای پاتې وي. د اروپایي ټولنې دا نوی اقدام د هغه لړۍ دوام دی چې د روان کال د فبروري په میاشت کې پیل شو. هغه مهال اروپایي ټولنې د سوریې د اقتصاد پر مهمو برخو ځینې بندیزونه لري کړي وو. اروپایي چارواکو خبرداری ورکړی چې که د سوریې نوي مشران د اقلیتونو د حقونو درناوی او د ډیموکراسۍ پر لور د حرکت په اړه خپله ژمنه پوره نه کړي ښایي دا بندیزونه بیا ولګي. سوریا په دې خاطر هم د دغو بندیزونو د لغوه کېدو اړتیا لري چې دا هېواد اوسمهال له سختې وچکالۍ سره مخ دی. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې خبرداری ورکړی چې په سوریه کې د سختې وچکالۍ له امله ښایي چې د دغه هېواد د غنمو نږدې 50% حاصلات منځ ولاړ شي چې دا موضوع د میلیونونو کسانو د خوړو امنیت ګواښي. او اوس هم د ازادي راډیو په اړه یو رپورټ. د ازادي اروپا ازادي راډیو عمومي رئیس د دې رسنۍ د فعالیتونو د ژوندۍ ساتلو لپاره د اروپایي ټولنې د استراري مالی ملاتړ د برابرولو د شمنې هرکلی کړی دی. پرون د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر کایا کالاس وویل اروپایي ټولنه به د ازادي اروپا راډیو ازادي راډیو د ملاتړ لپاره 5.5 میلیونه یورو مرسته برابره کړي. اروپایي ټولنه دا ګام وروسته له هغې اخلي چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې د ازادي اروپا راډیو ازادي راډیو لپاره د امریکا د کانګرس لخوا تصویب شوی بودیجه بنده کړه. کالاس په بروکسل کې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو د وزیرانو له یوې غونډې وروسته خبریالانو ته وویل په داسې حال کې چې د ناسمو معلوماتو خپرېدل مخ په زیاتېدو دي، خپلواک ژورنالیزم تر بل هر وخت زیات ارزښت لري. هغې وویل دا بیړنۍ مرسته به د ازادي اروپا راډیو ازادي راډیو د حیاتي فعالیتونو ملاتړ وکړي او دا یې لنډمهاله بیړنۍ بودیجه وبلله چې د خپلواک ژورنالیزم لپاره د خوندیتوب یو جال برابر کړي. د ازادي اروپا راډیو ازادي راډیو عمومي رئیس سټیف کافوس د ازادي اروپا ازادي راډیو عمومي رئیس سټیف کاپوس د اروپایي کمیسون د مرستیال مشر کایا کالاس او د چک د بهرنیو چارو د وزیر یان لیپاوسکی او نورو د ملاتړ مننه وکړه. ویل دا مرسته به موږ سره مرسته وکړي چې په موقتي توګه د ازادي اروپا ازادي راډیو فعالیتونه روان وساتو، خو په اوږدمهاله توګه به موږ په امریکا کې د کانګرس لخوا د تصویب شوي بودیجې د راسپارلو لپاره حقوقی مبارزې ته دوام ورکړو. د ښاغلي کاپوس په وینا سوچي د امریکا د کانګرس لخوا د ازادي اروپا راډیو ازادي راډیو لپاره تصویب شوي بودیجه نوي آزاد شوي د دې رسنۍ دوام بل ګواښ سره مخ وي. ازادي اروپا راډیو ازادي راډیو له هغه وروسته له مالي ستونزو سره مخ شو چې د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې د مارچ په 15 د دې رسنۍ لپاره د کانګرس لخوا تصویب شوي بودیجه بند کړه. ازادي راډیو دا مهال د امریکا په متحده ایالاتونو کې د قضایي سیستم له لارې هڅه کوي سو د امریکا حکومت دې رسنۍ ته د کانګرس لخوا تصویب شوي بودیجه وسپاري.
ازادي راډیو تلیرویش ساعت حال تاسو سره ده.
درول ویدیزو هیوادونو په غزه کې د حملو د دوام او د مرستو د مخنیوي په خاطر اسرائیل ته د بندیزونو خبرداري ورکړي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د کاناډا، برتانیا او فرانسې د دې غوښ په جواب کې ویلي د دغه هیوادونو مشان د اکتوبر 2 نیټه نسل وژون کې بریټه ستره جایزه ورکوي. تفصیل په دې رپورت کې.
د برتانیا، کاناډا او فرانسې مشرانو ګواښ کړی چې که اسرائیل پر غزه خپل تازه حمله ونه دروي او لا هم د مرستو د رسیدو مخنیوي ته دوام ورکړي، نو پر دغه هیواد به بندیزونه ولګوي او فشارونه به پرې زیات کړي. دغه دریو لویدیزو هیوادونو د دوشنبه په ورځ په یوه ګډ بیان کې ټینګار کړی چې د اسرائیل له لوري ملکي وګړو ته د ضروري مرستو نه رسیدل نه منونکی عمل دی. دوی ویلي تل یې د اسرائیل د ځان د دفاع حق په رسمیت پیژندلی، خو دا وضعیت چې اوس یاد شوی بیخي نامتناسب دی. اسرائیل د تیر کال د کب یهود له 12 نیټې راهیسې غزې ترنګې ته د خوراکي توکو، درملو او سونګ توکو د ننوتو مخه نیولې ده، او ملګرو ملتو او نورو مرستندویو بنسټونو خبرداری ورکړی چې د غزې د محاصرې له امله هلته د قحطۍ جدي خطر رامنځته شوی دی. سره له دې په وروستیو ورځو کې چې د اسرائیلي پوځ نوي عملیات پیل شوي، اسرائیلي چارواکو اعلان کړی چې غزې ته به د خوړو یوه محدوده اندازه پریږدي. د بریتانیا، فرانسې او کاناډا مشرانو په خپل ګډ بیان کې ویلي چې د اسرائیل له لوري د لږ څه خوراکي موادو داخلېدو ته اجازه په هیڅ صورت بسنه نه کوي. د درې وړو هیوادونو مشانو همدارس په لویدیځه غاړه کې د شارګوټو د پراختیا مخالفت کړی او د امریکا، قطر او مصر د منځګړتوب د هڅو ملاتړ کړی چې هدف یې په غزه کې د اوربان سمدستي ټینګښت دی. دوی ټینګار کړی چې د دوو هیوادونو د حل ملاتړ کوي او ژمن دي چې د یو خپلواک فلسطیني دولت د جوړېدو لپاره هڅه وکوي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو د بریتانیا، کاناډا او فرانسې د مشرانو د بیان سخت مخالفت وکړ. هغه په یوه اعلامیه کې ویلي د لندن، اوټاوا او پاریس مشران د اکتوبر د 2 نیټې نسل وژونکي برید ته ستره جایزه ورکوي او له دې سره نورې ورته پیښې هم هڅوي. نتانیاهو یو ځل بیا ټینګار وکړ چې اسرائیل به تر بشپړې بریا پورې د خپل ځان دفاع وکړي. هغه د جګړې د پای ته رسیدو لپاره شرطونه بیا یاد کړل، لکه د پاتې برمته کسانو خوشي کول او د غزې ترنګې بې وسلې کول.
په افغانستان کې یو شمیر جونې چې لوړ زده کړو پاتې دی وایي آنلاین سوداګرۍ ته یې مخه کړې چې هم ورته بوختیا وي او هم یو مړی ډوډۍ وګټي. دوی وایي ګڼ نورو نجونو او میرمنو ته یې هم د کار زمینه برابره کړې، خو د دوی په خبره دې کار کې له ګڼو ستونزو سره هم مخ دي. زموږ همکارې فیروزی عزیزی له یو شمیر دوی سره خبرې کړې او دا رپورټ یې چمتو کړی.
درست است که اصلا ما نمیتونیم در بیرون درس بخونیم یا نمیتونیم بیرون از خانه کار کنیم، حداقل در فضایی که ما در اونجا محرمیت داریم.
قسم در چلو کوره به هر دسته پرا و قریج از آن لرو، خوب در سی فضا که چه محرمیت لرو باید تنون و رسو او فعالیت و قلو چوک مو مخنشینی ولی
لدولسم چلگی فارغا در کابل خار اسیدون که یو اسکلنه نرگس و وی هیلی در لوده چه در اروا پوهنی به برخه که لوری زدکلی وکلی، خود در انجونو پر زدکلو در طالبانو در حکومت به بندی سرای دا هیلی و زهیل پاتیسوا دا وای وس لتیرو نگدی دوو کلونو راهیسی پلاس جوړ سویو د مرایو د دسکولونو او افغانی کڼو د تولید، ډیزاین او پلور آنلاین کاروبار کوي. د نرګس په خبره نه یوازې دا چې خپل ایزان بوخ کړای، یو شمیر نورو لزده کړو پاتې انجونو ته هم د کار او بوختیا زمينه برابره کړې ده. د ازادي رادیو ته وویل
ما وقت کار خودش شروع کردم، ما خودم فقط تنها کار میکردم.
کله چې ما خپل کار پیل کړ یوازی وم، د محتوا له تولید نیولې د سفارشونو تر ثبتولو ما خپل کول، خو چې کله مې کاروبار پراخ شو نو نورې بشري قوې ته مې اړتیا شوه. فعلاً له ما سره لس تر دیارلس نورې نجونې هم کار کوي. اوس چې محدود یو نو موږ باید له ذهني اړخه ځانونه محدودې نه کړو.
د پلازمېنې کابل بل اوسیدونکې او مخکې د کمپیوټر ساینس د برخې محصله چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله یې راپور کې نوم واخیستل سي، هم ورته فعالیت لري. دا وایي چې د دسکولونو، افغاني جامو، ګاڼو، پڼو د تولید او خرڅلاو آنلاین کار کوي او لزده کړو پاتې یو شمېر نجونې هم ځان سره بوختي کړې دي.
دوی چې دي په بعد د طالبان دوران تر اوسه پورې درس نه پاتې شو، بیا خیاطي ته مخ کړی او بیا اوس را سره کار کوي. یا میرمن را سره ده چې خپل نو همدا پیسې چې د خیاطي نه پیدا کوي هم دي نه خوري او جوان چلی. شاید 50% مرسته و کمت دویان پر سرانو. منگا خپلا پلار چه ده فیلان بیکار ده او مور ممالمه ده نو دما و دمور همه دارو مصرف.
خدا افغان جونی د کاروبار په برخه کې هم له یو شمیر ستونزو سره مخ دي چې تر ټولو عمده ستونزه یې د مناسب بازار نشتون دی. د بلخ ولایت په مزار شریف ښار کې د افغاني جامو د ډیزاین او خرڅلاو د آنلاین کاروبار یوې فعالې بیا چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم او غږ خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې په ولایتونو کې دوی په آنلاین سوداګرۍ کې د خپلو ویډیوګانو، غږونو یا عکسونو په خپرولو هم له ګواښونو سره مخ دي. د دې نجونو ستونزې مو د افغانستان د ښځو د سوداګرۍ او پانګونې خونې له مشرې عزیزې مومند او د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان عبدالسلام جواد سره هم شریکې کړې، خو دوی د راپور تر خپرېدو ځواب ورنه کړ.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سر ورکړه.
azadiradio.com
ازادي رادیو څلور ویش ساعت.
سلام و خسته نباشین، به یکی دیگر از برنامه های رادیو آزادی خوش آمدین. در آغاز این برنامه خبرها را داریم. نماینده ویژه سرمنشی ملل متحد برای افغانستان و رئیس دفتر هیئت معاونت این سازمان در افغانستان یا یونما بر ضرورت پشتیبانی از تلاش های منطقه‌ای برای بهبود اوضاع افغانستان تاکید کرده است. یونما روز سه شنبه در پیامی در شبکه ایکس به نقل از روزا اوتومبایوا نوشته که این سخنان را او در نشست گفتگوی ترمیز در مورد اتصال آسیای مرکزی و جنوبی در ازبکستان مطرح کرده و افزوده که کشورهای منطقه تلاش های قابل توجهی برای بهبود وضعیت افغانستان انجام دادند و این تلاش ها باید به رسمیت شناخته شده و مورد حمایت قرار گیرند. نشست گفتگوی ترمیز درباره اتصال آسیای مرکزی و جنوبی از 19 تا 21 می در ازبکستان با حضور نمایندگان حدود 20 کشور و سازمان‌های بین‌المللی برگزار شده است. این نشست توسط مؤسسه مطالعات راهبردی و منطقه ازبکستان مرتبط به نهادهای حکومتی این کشور راه‌اندازی شده و هدف آن ایجاد بستر چند جانبه برای تقویت همکاری های منطقه‌ای و اجرای قطعنامه ملل متحد درباره اتصال آسیای مرکزی و جنوبی خوانده شده است. یک اداره ملل متحد میگوید که افغانستان آماده پذیرش برگشت کنندگان نیست. کمیشنر یالی ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR میگوید که در سال جاری 780 هزار مهاجر افغان از کشورهای همسایه برگشت کردند که از این میان بیش از 350 هزار تن یونان از این کشورها اخراج شدند. این اداره ملل متحد روز سه شنبه در صفحه یک خود نوشت که این مهاجرین به کشوری برگشت میکنند که به دلیل نیازمندی بیش از نیم جمعیتش به کمک‌های بشردوستانه آماده پذیرش آنان نیست. UNHCR با نگرانی از کاهش بودجه گفته که در حال حاضر آنان تنها ضروری ترین کمک‌های بشردوستانه را به برگشت کنندگان ارائه می‌کنند و این کمک‌ها کوتاه مدت هستند. به گزارش کمیشنر یالی ملل متحد در امور پناهندگان، از ماه سپتامبر 2023 به این سو بیش از 3 میلیون افغان از کشورهای همسایه به افغانستان برگشت کردند. وزیر خارجه آمریکا تاکید کرد که برنامه هسته‌ای ایران باید بدون غنی‌سازی باشد. مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده ابراز امیدواری کرد که با ایران توافق هسته‌ای حاصل شود، زیرا به گفته او گزینه دیگر بسیار بدتر خواهد بود. روبیو روز سه شنبه در کمیته روابط خارجی مجلس سنای آمریکا گفت دولت دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در تلاش برای دستیابی به توافق با ایران است که به تهران اجازه دهد برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز اما بدون غنی‌سازی اورانیوم داشته باشد. این در حالی است که علی خامنه‌ای رهبر ایران روز سه شنبه گفت که گمان نمی‌کند مذاکرات با آمریکا به نتیجه برسد. او با اشاره به تأکید مقام‌های آمریکایی برای دست کشیدن از غنی‌سازی اورانیوم گفت که ایران منتظر اجازه هیچ کسی نیست و سیاست‌های خودش را دارد. تهران و واشنگتن تا کنون چهار دور مذاکرات هسته‌ای برگزار کردند و بر اساس گزارش‌ها موضوع غنی‌سازی به کانون اختلافات در این مذاکرات تبدیل شده است. مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده روز سه شنبه هشدار داد که سوریه ممکن است تنها چند هفته با آغاز یک جنگ داخلی تمام عیار و در مقیاس بزرگ فاصله داشته باشد. او با اشاره به شکنندگی وضعیت دولت موقت سوریه خواستار حمایت بین المللی از رهبری انتقالی این کشور شد. روبیو دیروز در جلسه در مجلس سنای آمریکا گفت که ارزیابی آنان این است که نهاد رهبری انتقالی سوریه با توجه به چالش‌هایی که با آن روبروست شاید تنها چند هفته و نه چند ماه تا فروپاشی و آغاز یک جنگ داخلی بزرگ و تجزیه کشور فاصله داشته باشد. اظهارات وزیر خارجه آمریکا در حال بیان شده که ماه گذشته کشتارهای فرقه‌ای در مناطق علوی‌نشین در ساحل مدیترانه رخ داد و در هفته‌های اخیر نیز ده ها نفر از جمله جنگجویان دروزی در درگیری‌های فرقه‌ای نزدیک دمشق کشته شدند. و رئیس عمومی رادیو اروپای آزاد یا رادیو آزادی از تعهد اتحادیه اروپا برای رأی حمایت مالی اضطراری برای ادامه فعالیت این رسانه استقبال کرد. کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه اعلام کرد که این اتحادیه 5.5 میلیون یورو برای حمایت از رادیو اروپای آزاد یا رادیو آزادی اختصاص خواهد داد. اتحادیه اروپا این اقدام را پس از آن انجام می‌دهد که دولت دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بودجه رادیو اروپای آزاد را که توسط کنگرس آمریکا تصویب شده بود مسدود کرد. کالاس پس از نشست وزرای خارجه اتحادیه اروپا در بروکسل به خبرنگاران گفت که این کمک اضطراری از فعالیت‌های حیاتی رادیو اروپای آزاد حمایت خواهد کرد و آن را بودجه اضطراری کوتاه‌مدت برای فراهم کردن شبکه امنی برای روزنامه‌نگاری مستقل نامید. سیفن کاپوس رئیس عمومی رادیو اروپای آزاد از کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، یان لیپاووسکی وزیر خارجه جمهوری چک و دیگران به خاطر حمایتشان تشکر کرد و گفت که این بودجه با آنان کمک میکند تا موقتاً فعالیت‌های رادیو اروپای آزاد را ادامه دهند و در دراز مدت به مبارزه حقوقشان برای تأمین بودجه مصوب کنگرس در ایالات متحده ادامه خواهند داد. داشته های مهم این برنامه: تأکید یونما بر حمایت از تلاش های منطقه‌ای برای بهبود وضعیت افغانستان در نشست گفتگوی ترمیز. اما آگاهان امور میگویند که مشکلات افغانستان در نبود یک نظام مشروع حل نخواهد شد.
نمیتواند که چنین پیمان های بزرگ را برای مردم این کشور برای از بین بردن فقر استفاده کامل شود یا چنین قوانین عملی شود.
سازمان جهانی صحت نگرانی کرده که خانواده های برگشت کننده از کشورهای همسایه با مشکلات جدی صحی روبرو هستند، روایتی که این خانواده ها نیز تایید میکنند.
دو ماه می شود که از بیماری هایی که به افغانستان آمده ای سال سفراق از ساخکان است و گلو دردی است و جان دردی و چیزا تفلار بسیار اذیت میکنه.
تجارتی آنلاین گزینه‌ای که برخی دختران محروم از تحصیل در افغانستان به آن روی آوردند.
ما وقت کار خودش شروع کردم، من خودم فقط تنها کار میکردم، از تمام پروسه گرفته از ثبت سفارش، از تولید و محتوا و اینا.
و در مسائل جهان هم خواهیم داشت که وزیر خارجه آمریکا بار دیگر بر عدم غنی‌سازی اورانیوم از سوی ایران تاکید کرد. مطالب دیگری را نیز در برنامه داریم. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ممنون که با رادیو آزادی هستین. اکنون نشرات رادیو آزادی علاوه بر امواج متوسط و کوتاه در اپلیکیشن نشرات مستقیم نیز دستیاب است. در این برنامه من حمید حکیمی با همکاری تکنیکی قادر جلالوف میزبان شما هستم. میپردازیم به مطالب برنامه. نماینده ویژه سرمنشی ملل متحد برای افغانستان و رئیس یونما در نشست گفتگوی ترمیز خواهان حمایت از تلاش های منطقه‌ای برای بهبود وضعیت افغانستان شده است. یونما روز گذشته در پیامی در شبکه ایکس به نقل از روزا اوتومبایی و نوشت که کشورهای منطقه تلاش های قابل توجهی برای بهبود وضعیت افغانستان انجام دادند. معین مالی و اداری وزارت خارجه طالبان در سخنرانیش در این نشست از کشورها و نهادهای بین المللی خواستار پذیرش حکومت یونان به عنوان یک شریک قابل اعتماد شده است. اما برخی از آگاهان امور میگویند هیچ کشور و اداره بین المللی نمیتواند با طرفی که رسمیت و مشروعیت بین المللی ندارد داخل یک پیمان یا قرارداد حقوقی بین المللی شود. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم.
نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان و رئیس دفتر هیئت معاونت این سازمان در افغانستان یونما بر ضرورت پشتیبانی از تلاش‌های منطقه‌ای برای بهبود اوضاع افغانستان تاکید کرده است. یونما روز سه‌شنبه 20 می در پیام در شبکه اکس به نقل از روزا آتنبایو نوشته که او این سخنان را در نشست گفتگوی ترمز در مورد اتصال آسیای مرکزی و جنوبی در ازبکستان مطرح کرده است. او افزوده که کشورهای منطقه تلاش‌های قابل توجه برای بهبود وضعیت افغانستان انجام دادند و این تلاش‌ها باید به رسمیت شناخته شده و مورد حمایت قرار گیرند. نشست گفتگوی ترمز درباره اتصال آسیای مرکزی و جنوبی از 19 تا 21 می در ازبکستان با حضور نمایندگان از حدود 200 کشور و سازمان‌های بین‌المللی برگزار شده است. محمد نعیم معین مالی و اداری وزارت خارجه طالبان در سخنرانیش در این نشست از کشورها و نهادهای بین المللی خواسته تا حکومت آنان را به عنوان شریک قابل اعتماد بپذیرند و افزوده که در زمینه سرمایه گذاری در زیربناها، ظرفیت سازی و ارتقای رفاه اقتصادی مردم افغانستان همکاری مؤثر داشته باشند. در متن سخنرانی او که از سوی وزارت خارجه حکومت طالبان در شبکه اکس نشر شده همچنان آمده که از خاک افغانستان علیه هیچ کشور استفاده نخواهد شد و آنان از دیگران با انتظار مشابه می‌خواهند تا از افغانستان به عنوان بستر اتصال، ترانزیت و همکاری‌های تجاری و فرهنگی بهره برداری شود. او همچنان به پروژه‌های مشترک با ازبکستان اشاره کرده که شامل ساخت خط آهن، انتقال برق و سرمایه‌گذاری میلیارد دلاری در بخش‌های انرژی و زراعت می‌شود. در این حال شماری از آگاهان امور می‌گویند که هیچ کشور و اداره بین‌المللی نمی‌تواند با طرفی که رسمیت و مشروعیت بین‌المللی ندارد داخل یک پیمان یا قرارداد حقوقی بین‌المللی شود. نجیب آزاد تحلیلگر روابط بین المللی و استاد در پوهنتون ویسکانسن امریکا به رادیو آزادی گفت که بحث دیگر نبود قانون اساسی در افغانستان است که سبب می شود چنین پیمانهای بزرگ برای مردم این کشور به طور کامل مورد استفاده قرار نگیرد.
نمی تواند که چنین پیمانهای بزرگ را برای مردم این کشور برای از بین بردن فقر استفاده کامل شود یا چنین قوانین عملی شود. پس می توان گفت که ممکن بعضی افراد طالبان ممکن پول دار شوند، اما در کل برای افغانستان چنین قراردادها و پیمانها نه جنبه حقوقی دارد و نه هم مردم از چنین مسائل یا چنین قراردادها و چنین پروژه های بزرگ مستفید می شوند، نه خیر.
در عین حال نصرت الله وفا آگاه امور اقتصادی معتقد است تا زمانی که طالبان از سوی جامعه جهانی به رسمیت شناخته نشوند تلاش‌های آنها برای توسعه و ثبات در افغانستان به نتیجه خواهد ماند.
موضوع اساسی است که تا اداره طالبان مشروعیت یا هم اعتبار از دنیا نگیرن نمیتونن که ما شاهد ازی باشیم که افغانستان رشد اقتصادی و سیاسی و یا هم ثبات داشته باشد.
گفتنی است که با وجود تلاش‌های طالبان برای جلب حمایت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی، حکومت آنان هنوز نتوانسته است شرایط اساسی جامعه جهانی را برای به رسمیت شناخته شدن برآورده کند. جامعه جهانی تأکید کرده است که به رسمیت شناختن طالبان مشروط به رعایت شروط کلیدی از جمله احترام به حقوق زنان و دختران، اجازه آموزش و کار برای آنان، تشکیل حکومت فراگیر با نمایندگان تمامی اقوام و گروه‌های اجتماعی افغانستان و رعایت حصول حقوق بشر و آزادی‌های اساسی مانند آزادی بیان است. با این حال طالبان تاکنون به هیچ یک از این شروط پاسخ مثبت نداده، مدعی شدند که حقوق بشر به شمول حقوق زنان در افغانستان در چارچوب شریعت اسلام تامین و حکومتشان فراگیر است، ادعایی که برای بخش اعظم مردم افغانستان و جامعه جهانی قابل قبول نیست.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
سازمان جهانی صحت یا WHO میگوید که بسیاری از خانواده‌های افغان که از پاکستان و ایران به افغانستان باز می‌گردند با مشکلات جدی صحی روبرو هستند. اینکه روایت این خانواده‌ها چیست بیان بیشتر از همکارم بشنویم.
در حالی که روند بازگشت اجباری پناهجویان افغان از پاکستان و ایران به سرعت ادامه دارد، سازمان جهانی صحت WHO میگوید که بسیاری از این خانواده ها با چالش های صحی جدی از جمله بیماری های حاد تنفسی، سوء تغذیه و امراض جلدی روبرو هستند و به مراقبت های صحی نیاز دارند. WHO روز دوشنبه 19 می در یک پیام ویدیویی که در صفحه ایکس خود منتشر کرد گفت که این سازمان و شرکایش خدمات صحی نجات دهنده زندگی را برای خانواده های بازگشته از ایران و پاکستان در گذرگاه های ترخم مثل امقلعه و اسپین بولدک رای می دهند. در همین حال شمار از خانواده های بازگشته از پاکستان و ایران می گویند که مشکلات اقتصادی از یک سو و بروز بیماری های گوناگون در میان کودکان و بزرگ سالانشان از سوی دیگر آنان را با مشکلات زیاد مواجه کرده است.
مریضی دیره شوه ده مشومان بیماران پراته دی دستون پلگی دلی دی.
مدثر که به تازگی از پاکستان برگشته و فعلا با خانواده ده نفرش در شهر جلال آباد ولایت ننګرهار به سر میبرد میگوید
زمونږ خدا نیو یوانیم میشتوش
یک یا یک و نیم ما میشود که کوچ خود را از پشاور به جلال آباد آورده ایم. تعداد مریضان در اینجا زیاد شده. کودکان من مریض هستند. از سال و تب و رنج میبرند. کار و روزگار نیست. ما پول کافی نداریم که مریضان را به شفاخانه های خصوصی ببریم، اما هیچ امکانات در شفاخانه های دولتی وجود ندارد. ما در وضعیت بسیار بد قرار داریم.
مشکلات دلته مونږ ته ډیر زیات دي.
سردار آقا افغان برگشته از ایران که در کابل زندگی میکند از کمبود امکانات و مراقبت های صحی شکایت دارد. او میگوید که مسئولیت یک خانواده 8 نفره را به عهده دارد و با دشواری های شدید اقتصادی مواجه است.
تقریبا دو ماه می شود که بعضی بیماری هایی که به افغانستان آمده ای سال است، افراق است، خکان است و گلو دردی است و جان دردی و چیزای طفلا را بسیار اذیت میکنه و دیگه بیمارستان هم وجود ندارد به اینجا که ما ببریم مراجعه بکنیم. اگر هست شخصی هست که بسیار پول هنگفته در اونجا کار است، ما توانی ایرم نداریم، خانه وجود نداره.
پیش از این نیز شمار از پناهجویان برگشته از عدم دسترسی مناسب به سهولت‌ها و مراقبت های صحی در افغانستان به رادیو آزادی شکایت کردند. قابل ذکر است که سازمان جهانی صحت قبلا از افزایش نگران کننده موارد مثبت بیماری های سرخکان، اسهالات، کانگو، تب دینگی و مالاریا در ماه اپریل در مقایسه با ماه مارچ گذشته گزارش داده است. این سازمان در گزارش خود با تاریخ 19 می گفت که در ماه اپریل بیش از 163,000 واقعه مشکوک و این بیماری ها ثبت شده که در مجموع بیش از 380 تن جان باختند. به اساس این گزارش بیماری های تنفسی و سرخکان از بیماری های است که نزدیک به 147,000 مورد مشکوک مثبت و بیش از 370 مرگ و میر ثبت شده و در کل بیشتر افغان ها را متاثر ساخته است. بازگشت اجباری مهاجران افغان از پاکستان و ایران به سرعت ادامه دارد و روزانه ده ها خانواده به کشورشان باز می گردند. سازمان جهانی صحت گفته است که در ماه اپریل 250,000 پناهجو از ایران و پاکستان به کشورهایشان بازگشتند و از این میان 107,000 تن به گونه اجباری از این دو کشور اخراج شدند. در این اعلامیه آمده که افغانهای برگشته با فشارهای روانی، اضطراب و آینده نامعلوم روبرو هستند. این نگرانی ها در حال مطرح می شود که سیستم صحی ضعیف این کشور به دلیل کاهش کمک های بین المللی در پای حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان با چالش های بیشتر مواجه است. سازمان جهانی صحت در اوایل ماه می هشدار داد که تعداد نیمه از بیش از 1,000 مرکز صحی افغانستان تا پایان سال 2025 مسدود خواهد شد.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا هشدار داده که ممکن است سوریه تنها چند هفته با جنگ داخلی تمام عیار فاصله داشته باشد. این در حالی است که دیپلمات‌های اتحادیه اروپا از لغو تحریم‌ها علیه سوریه خبر دادند. جزئیات بیشتر این موضوع را پس از یک وقفه کوتاه می‌شنویم. مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده روز سه‌شنبه هشدار داد که سوریه ممکن است تنها چند هفته با آغاز یک جنگ داخلی تمام عیار و در مقیاس بزرگ فاصله داشته باشد. او با اشاره به شکنندگی وضعیت دولت موقت سوریه خواستار حمایت بین المللی از رهبری انتقالی این کشور شد. روبیو روز سه‌شنبه 30 آذر در جلسه در مجلس سنای آمریکا گفت که ارزیابی آنان این است که نهاد رهبری انتقالی با توجه به چالش‌هایی که با آن روبرو است، شاید تنها چند هفته و نه چند ماه تا فروپاشی و آغاز یک جنگ داخلی بزرگ و تجزیه کشور فاصله داشته باشد. اظهارات وزیر خارجه آمریکا در حال بیان شد که ماه گذشته کشتارهای فرقه‌ای در مناطق علوی نشین در ساحل مدیترانه رخ داد و در هفته‌های اخیر نیز ده‌ها نفر از جمله جنگجویان دروزی در درگیری‌های فرقه‌ای نزدیک دمشق کشته شدند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا هفته گذشته در سفر به عربستان سعودی اعلام کرد که تحریم‌های دوران اسد را لغو می‌کند و با احمد شره رهبر جدید دولت انتقالی سوریه دیدار کرد. شره که دریشی رسمی بر تن داشت از سوی ترامپ به عنوان مردی جوان و خوش‌قیافه توصیف شد، اما او تا همین اواخر در فهرست افراد تحت تعقیب آمریکا به دلیل ارتباطات جهادی قرار داشت. روبیو همچنان گفت که پیشینه شخصیت‌های دولت انتقالی در سوریه مورد تایید FBI نیست و اگر با آنها وارد تعامل شوند شاید نتیجه بدهد و شاید هم نه، اما اگر وارد تعامل نشوند نتیجه ندادنش قطعی است. در همین حال دیپلمات‌های کشورهای عضو اتحادیه اروپا با لغو کامل تحریم‌های اقتصادی علیه سوریه موافقت کردند، اقدامی که در راستای کمک به بازسازی این کشور جنگ زده پس از برکناری بشار اسد صورت می‌گیرد. بر اساس گزارش خبرگزاری فرانسه، سفیران 27 کشور عضو اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه 30 آذر به گونه مقدماتی با این تصمیم به توافق رسیدند و انتظار می‌رود که این تصمیم در نشست همین روز وزیران خارجه در بروکسل به گونه رسمی اعلام شود. این اقدام اتحادیه اروپا پس از آن صورت می‌گیرد که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا هفته گذشته از لغو تحریم‌های واشنگتن علیه سوریه خبر داد. حاکمان جدید سوریه که خواستار لغو فشارهای شدید بین المللی هستند، از مدت‌ها پیش خواهان پایان تحریم‌های بودند که در پی سرکوب معترضان توسط رژیم اسد و آغاز جنگ داخلی علیه این کشور اعمال شد.
بیشتر از خبر،
سازمان دیدبان حقوق بشر میگوید که افغان‌هایی که در جریان درگیری 20 ساله در افغانستان اعضای خانواده‌شان به گونه غیرقانونی توسط نیروهای نظامی خارجی کشته شدند، هنوز در انتظار تأمین عدالت هستند. در همین حال برخی از خانواده‌هایی که در زمان حضور نیروهای خارجی در افغانستان اعضای خانواده‌شان با آنکه غیر نظامی بودند و در نتیجه حملات این نیروها و حملات طالبان کشته شدند، نیز خواهان تأمین عدالت هستند. جزئیات بیشتر در این گزارش که با صدای اعضای یکی از این خانواده ها آغاز میشه.
موجه عدالت غواره و مر سرت مرسته و کمک وسین.
یکی از باشندگان ولسوالی نوزاد ولایت هلمند است که ادعا میکند حدود 10 سال قبل همسر و کودک 2 سالش در نتیجه حمله نیروهای بریتانیایی در این ولسوالی کشته شدند. او که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود، روز سه‌شنبه 20 می در صحبت با رادیو آزادی گفت او هنگام این حمله که در نتیجه آن خانه اش تخریب و این دوز خانواده اش جان باختن در بیرون از خانه بود.
تقریبا لسکال کیج چه
تقریبا 10 سال پیش خانم و یک پسر 2 ساله هم شهید شدند. من به خاطر مزدوری رفته بودم. وقتی رسیدم دیدم خانه ام تخریب شده و بریتانوی ها حمله کرده بودند. من عدالت می خوام که چرا با ما چنین ظلم صورت گرفت.
چودز مر سرت سیزل اباس ول.
صفی الله عزیزی یک باشنده شهر لشکرگاه ولایت هلمند نیز حکایت مشابه دارد و مدعی است که کاکا و پسر کاکایش که مصروف چراندن مواشی بودند 14 سال قبل در نتیجه درگیری بین طالبان و نیروهای بریتانوی در بمباردمان هوایی کشته شدند.
سال 1390 دو وقت موزوکای بریتانیایی حضور داشت، عملیات هوایی صورت گرفته بود که اون دو اونجا یک کاکایم یک بچه کاکایم شهید شد و ما فاهم عدالت هستیم که باید عدالت تامین شود.
گفتنی است که در طول 20 سال حضور نیروهای خارجی در افغانستان، طالبان که در آن زمان در برابر این نیروها می جنگیدند نیز با گفته برخی از سازمانهای حقوق بشری با انجام حملات انتحاری و امانگذاری ها در مناطق مختلف سبب کشته و زخمی شدن هزاران افغان غیر نظامی شدند. هما یکی از نظامیان پیشین که از یک حمله انتحاری جان سالم به در برده به رادیو آزادی گفت موتر عاملشان افغانستان در زمان جمهوریت در کابل مورد حمله انتحاری طالبان قرار گرفت. او تاکید میکند که عاملان این حمله باید پاسخگو قرار داده شوند.
پیشروی خود ما 70 نفر اینه تدارا را شهید کردند. دیگه 1.5 نفر دیگه هم زخمی بوده. انتحاری که طالبان بود در دید توتا شده بود. موتر مکنه شیشش میده شده بود.
این در حال است که به تازگی سازمان دیدبان حقوق بشر با نشر اعلامیه گفته است افغانهایی که در جریان درگیری 20 ساله در افغانستان اعضای خانواده هایشان به طور غیرقانونی توسط نیروهای نظامی خارجی کشته شدند هنوز منتظر تامین عدالت هستند. در اعلامیه روز دوشنبه 19 می این سازمان با نقل از پاتریشیا گاسمن معاون بخش سازمان دیدبان حقوق بشر آمده که با اشاره به اقدام تازه روی دست گرفته شده از سوی استرالیا و بریتانیا مبنی بر رسیدگی به توهمات جنگی آن را ستایش کرده، اما افزوده که پیشرفت در این زمینه هنوز کند و ناقص است. گفتنی است که وزارت دفاع استرالیا به تازگی یک وبسایت رسمی با زبان‌های دری و پشتو را اندازی کرده که به خانواده‌های قربانیان افغان اجازه می‌دهد برای دریافت غرامت درخواست بدهند. بر اساس معلومات گزارش دیدبان حقوق بشر، این وبسایت 5 سال پس از انتشار نتایج یک تحقیق ملی درباره عملکرد نیروهای استرالیایی در افغانستان را اندازی شد. بر اساس گزارش نهادهای بین‌المللی، در جریان 20 سال درگیری بین نیروهای بین‌المللی حکومت جمهوریت و مخالفان مسلح هزاران افراد ملکی در نتیجه عملیات انتحاری، ماین‌گذاری ها و بمباردمان هوایی در مناطق مختلف افغانستان کشته و زخمی شدند. طالبان پیش از رسیدن به قدرت و بعد از آن این اتهامات را رد کرده و گفتند که غیر نظامیان را هدف قرار ندادند. اما کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان با نشر گزارش سالانه تلفات افراد ملکی در سال 2020 میلادی گفته بود که تنها در جریان 12 سال از آغاز سال 2009 تا ختم 2020 مجموعاً 93,492 تن از افراد ملکی در افغانستان کشته و زخمی شدند که شامل زنان و کودکان نیز می شود، که از این میان 31,425 تن کشته و 62,067 تن زخمی شدند.
شماری از دخترانی که از تحصیلات عالی در افغانستان محروم شدند میگویند که به تجارت آنلاین رو آوردند، اما به گفته خودشان در این مسیر با مشکلات زیادی روبرو هستند. بیشتر در گزارش همکارم میشنویم که با صدای یکی از این دختران آغاز میشه.
درست است که اصلا ما نمیتونیم در بیرون درس بخونیم یا نمیتونیم بیرون از خانه کار کنیم. حداقل در فضایی که ما در اونجا محرمیت داریم کسی نمیتونه ما را مانی شوه. اون مسیری را که میخوایم تجربه کنیم و پیش بریم.
نرگس دختر 21 ساله و ساکن شهر کابل است که از صنف 12 فارغ شده است. او میگوید آرزو داشت در رشته روانشناسی تحصیل کند، اما با ممنوعیت تحصیل دختران از سوی حکومت طالبان این آرزو تنها یک آرزو باقی ماند. او افزود که از تقریبا 2 سال به این سو به تولید، طراحی و فروش آنلاین دستکول‌های دست‌دوز و زیورآلات سنتی افغانی رو آورده است. به گفته نرگس، نه تنها خود را مشغول کرده بلکه زمینه کار و مصروفیت را برای شماری از دختران دیگر که از تحصیل باز ماندن نیز فراهم کرده است. او به رادیو آزادی گفت:
ما وقتی کار خودش شروع کردم، من خودم فقط تنها کار میکردم، از تمام پروسه گرفته از ثبت سفارش، از تولید محتوا و اینا. و وقتی که کار ما کلان شد و گسترش پیدا کرد، طبیعتا من نیاز به قوی بشری زیادتر نیاز داشتم. با مخاطر باز فعلا عمرای من چندین دختر دگام کار میکنن که تعدادشان به 10 تا 13 نفر و اینا میرسه. هر وقت محدود هستیم، پس این مهم است که خود ما از لحاظ ذهنی خود ما را محدود نکنیم.
دختر دیگر از ساکنان کابل که پیش از این محصل رشته کامپیوتر ساینس بوده و به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش ذکر شود، نیز فعالیت مشابهی دارد. او هم میگوید که در بخش تولید و فروش آنلاین دستکول‌ها، لباس‌های افغانی و زیورآلات فعالیت میکند و چند دختر دیگر که آنان هم از ادامه تحصیل باز ماندند با او همکاری میکنند.
مشخصا در افغانی گند کمیسون گند و دسکالونه
اپن. دخترانی که با من کار میکنند پس از تسلط طالبان دیگر درس خوانده نتوانستند، به حیاتی رو آوردن و حالا با من کار میکنند. یک زن دیگر نیز با من است که از طریق همین حیاتی نان پیدا میکند و درآمد دارد. من حالا 50% در اقتصاد خانواده هم کمک میکنم. پدرم بیکار است و مادرم معلم است. فعلا تنها من و مادرم مخارج خانواده را تامین میکنیم.
با این حال این دختران افغان در عرصه تجارت با مشکلات هم مواجهند که مهمترین آن نبود بازار مناسب برای فروش محصولاتشان است. یک بانوی دیگر که در شهر مزار شریف ولایت بلخ نیز در بخش طراحی و فروش آنلاین لباس‌های افغانی فعالیت می‌کند و به دلیل حساسیت موضوع نخواست نام و صدایش در گزارش منتشر شود، به رادیو زودی گفت که نشر ویدیو، صدا یا عکس‌هایشان در فضای مجازی با ممانعت‌ها روبرو است. رادیو آزادی این مشکلات دختران را با عزیزه مومند، رئیس اتاق تجارت و سرمایه گذاری زنان افغانستان و عبدالسلام جواد، سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان در میان گذاشت، اما آنان پاسخ ندادند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، بیشتر در گفتگو با رادیو آزادی گفته بود که آنان از نقش فعال زنان در بخش تجارت حمایت می کنند. قابل یادآوری است که دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا نیز در گزارش به تاریخ 25/14/1403 گفته بود که بسیاری از زنان در نتیجه سیاست‌های طالبان و محدودیت‌های جنسیتی با موانعی مواجهند. در ادامه گفته شده بود که آنان با آسانی به بازار دسترسی ندارند، نمی‌توانند برای تجارت سرمایه‌گذاری کنند، جواز بگیرند یا فعالیت‌های خود را ثبت کنند. طالبان با آنکه مدعی‌اند که حقوق زنان در چارچوب شریعت اسلامی در افغانستان تأمین است، اما پس از حاکمیت در ماه اگست سال 2021 محدودیت‌های گسترده‌ای بر دختران و زنان افغان وضع کردند. آنان دختران را از آموزش بالاتر از سن فشش منع کردند، بسیاری از زنان را از کار در اداره‌های دولتی و غیر دولتی کنار زدند، فعالیت آنان را در آرایشگاه‌ها ممنوع ساختند و زنان اجازه ندارند بدون محرم در مسیرهای طولانی سفر کنند.